د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو پی وی بل پښتو خبرونه کې مزنور یاست نور هرکلای کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دوه میاشتو په ټول هیواد کې د عملیاتو مشري تر لاسه کړي د هلمند سولې د ولایتي کمیټې مشر نن لدري او ساتونکو سره په یوې چاودنه کې وژل شو د غراز اوري چې روغتیایي چارواکي وایي د کابل د سلطان رضی د لیسی یو شمیر نجونی از د کوونکې مسمومي شوی دی او د نورستان ولایت په مرکزی برخه کې د شری د ناروغي د خبرېدو او د غراز د لزګونو مشمانو د مرکېدو راپورونه ورکول کیږي د خبرونه دوهمه نیمه مو هم د ازادي رادیو د پروګرامونو یوې نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده پټې خولې فریاد کې لیکل سره د تاریخوالي مسله انسیړل شوې خو مخکې تر هر څه به خبری سرویس ته مخه کړو په موټر کې د خودل شوی بم چاودنه کې لکتر لګه درې تنه د عراق د پایتخت بغداد په ختیځ کې وژل شو په بنگلاديش کې د وی فابریکې د نړیدلو په پیښه کې د سلګونو کارګرو د مړینې په اعتراض کې په زرګونو تنو قهرجنو مظاهره کوونکو په پایتخت ډاکې کې لارون وکړ مخې لدی چې د سیمې ځوونو لیوالو خبرونو تفصیل واوري قسیم سولمل د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي
مکړه د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه ته د دفاع وزارت وایي تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د هیواد په کچه د ټولو عملیاتو مشري په غاړه واخلي ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د کورنۍ چارو وزیر به په راتلونکي کې د دې جرګې غونډې ته استیزا کړي او د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن سهار د سلطان رازی په نامه د نجونو په ښوونځي کې درې شپږ نجونې مسمومې شوې دي پورا کورونی خبرونه د دفاع وزارت وایي تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به په ټول هیواد کې د عملیاتو مشري په غاړه واخلي د دې وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې د دې عملیاتو پلان او د پلان عملي کول به ټول د پوز لخوا تر سره شي دوی ملي اردو تیار دی چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د ټولو عملیاتو مشري واخلي اوس مهال د نږدې 90% عملیاتو مشري زموږ لخوا کیږي شغل اعظمي د غرض وایي چې اوس مهال ملي اردو د افغانستان د نږدې 80% وګړو د امنیت ساتلو مسولیت ترلاسه کړی دی تم کې چې د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې د افغانستان ټول امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل سي ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د کورونی چار وزیر به په راتلونکي کې د دې جرګې غونډې ته استیزا کړي د پریکړه وروسته لاغې وسو چې د کورونی چار وزیر مشتبه پتنګ نن د دې جرګې جلسې ته حاضر نسو د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه داسې وویل
مطابق قانون اساسی د اساسي قانون لمخې د غونډې د 40% رايو لمخې د کورونی چار وزیر نننې استجوابي غونډې ته د نراتلول عمله استیزا کیږي فرمایا ډکسوي
د کورونی چار وزیر په ورستۍ کې د ملي امنیت په شورا کې د دې وزارت په چارواکو کې د یو شمیر د دې وزارت په چارو کې د شمیر وکیلانو له مداخلو شکایت وکړ د ویل چې په تیرو څلور میاشتو کې د ملي شورا د غړو لخوا څه باندې 15,000 اریزې ترلاسه کړې دي د هلمند چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت د سولې د سیمیزې کمیټې مشر معلم شاولي له خپل دوه ساتونکو او موټر چلوونکو سره د وسلوالو په کمین کې وژل سو په دې پیښه کې درې تنه ټپیان سوي هم دي د هلمند د والی وایاند عمر ځواک ازادي رو دوه ویل چې د کسان ګریش کول وسولې ته د امنیت د انتقال اړوندې وي غونډې ته تلل چې حمله ور باندې وسوه د زیاته کړی چې د دې کسان په ډله کې د هلمند د والیم رسیال مسعود بختور هم و خو هغه له پیښې روغ را مټو تللی دی تر اوسه چا د دې پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی او وروستی کورونی خبروم دا چې په کابل ښار کې د سلطان رازی په نامه د نجونو د یو ښوونځي یو شمیر زده کوونکي او ښوونکي نن سهار مسموم شوي دي د دې ښوونځي یو ښوونکي ازادي رادیو ته ویل چې د ښوونځي په دریم پوړ کې زهرجن مواد پاشل شوی و د عامې روغتیا وزارت ویاند کنشکا بکتاش ترکستاني ازادي رادیو ته ویل چې دریش په تنجونې په دې پیښه کې مسمومې شوې دي د سلطان رازی ښوونځي د کابل ښار په ومه ناحیه کې د 40 په سیمه کې موقعیت لري دا د دې محل کورنی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فریدا هوډ سیفی اوروي
په بنگلاديش کې د وی فابریکې د نړیدو په پیښه کې د سلګونو کاریګرو د مړینې په اعتراض کې په زرګونو تنو قهرجنو مظاهره کوونکو په پایتخت ډاکې کې لاریون وکړ د کارګرانو مشر امیر الحق نن رويټرز خبري اژانس ته په ډاکې کې ویل موږ د مې لمړۍ نیټه په غم لمانځو دی وایي موږ په حقیقت کې د مې لومړۍ ورځ په غم لمانځو، ځکه څو ورځې مخکې یوه ودانۍ ونړېده چې پکې 15 فابریکې وې او پکې 400 د جامو جوړولو کاریګر مو له لاسه ورکړل. یو شمېر د فابریکو خاوندان نیول شوي او موږ غوښتنه لرو چې نور هم ونیول شي، او همداشان موږ غواړو چې نور هغه کسان چې په پیښې کې مسؤول دي هم ونیول شي. دا به هم د فابریکو د خاوندانو او هم د فابریکو د ودانیو خاوندانو ته یو عبرت وي. اعتراض کوونکو د خوندیتوب د اقداماتو او د فابریکو د خاوندانو د مجازات غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې هم په بنګلادیش کې د کاریګرو د حالت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یوې زلزلې په کشمیر کې د پاکستان او هند سره شمالي پولې ولړزولې. د متحده ایالاتو د جیولوژۍ د سروې له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.1 و. راپورونه وایي چې د زلزلې ټکانونو د هند په پایتخت نیو ډیلي کې هم ودانۍ لړزولې دي. د زلزلې ټکانونه په پاکستان کې د اسلام آباد په 200 کیلومترۍ واټن کې هم احساس شوي دي. تر اوسه د زلزلې د زیانونو په اړه راپور نشته. تیره میاشتې وي سخت زلزلې چې مرکزي په ایران کې وو، څه باندې 10 تنه په پاکستان کې مړه کړل او په سلګونو کورونه یې ونړول. په موټر کې د ایښودل شوي بم په چاودنې کې لږ تر لږه 3 تنه د عراق د پایتخت بغداد په ختیس کې ووژل شول. عراقي چارواکي وایي دا بمې چاودنه نن په الحسینیه سیمه کې چې پکې ډېر شیعګان اوسېږي شوې ده. د پولیسو په ګډون لږ تر لږه 10 تنه په دې چاودنې کې چې د پولیسو یوې پوستې ته نږدې وشوه ټپیان شوي دي. د پیښې په عراق کې بیا د فرقه ایش خړو په اړه اندېښنې ډېرې کړې دي. دا ازادي رادیو ده. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه پوښتنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر بشار جعفری پرون د خپل حکومت غوښتنه تکرار کړه چې د ملګرو ملتونو متخصصین دي سوریه ته واستوي تر څو په دې هیواد کې د مخالفینو لخوا د کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستو په اړه څېړنه وکړي. جعفری وایي د سوریه حکومت لا هم دې ته لیوال دی چې له 24 ساعتونو څخه په کم وخت کې د څېړونکو ډلې هرکلی وکړي. د سوریه حکومت او اپوزیسیون یو بل د تیر مارچ په میاشت کې په حلب او په تیر دسمبر کې په هومس ښار کې د کیمیاوي وسلو په استعمال ملامتوي. سوریه غواړي چې د ملګرو ملتونو څېړونکو ډله یوازې د حلب ښار وڅېړي، خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون غواړي چې دواړه پیښې وڅېړل شي. او د یونان تر ټولو لوی تجارتي اتحادیو د 24 ساعتونو لپاره د خپل حکومت د سختو مالی اقداماتو لامل د اعتصاب غوښتنه کړې ده. د اعتصاب په یونان کې د عامه ترانسپورت بهیر ګډوډ کړي. ټاکل شوی چې یو لاریون به د اتن په مرکزی برخه کې د بیروزګاری او د حکومت د هغه پلان پر ضد په اعتراض کې وشي چې د 2014 کال تر پایه یې د 15,000 ټولنیزو خدمتونو د کارونو د ختمولو په باب جوړ کړی دی. نیکولاس پوپو دو پولاس چې خپل کار یې له لاسه ورکړی د اعتراضونو ته چندان هیله من نه دی. دی وایي کله چې په دې باب لا د مخه فیصله شوي نو دا ټول اعتراضونه سمبولیک بڼه لري، خو بیا هم ښه ده دوی خپله هڅه کوي. د اروپایي اتحادیې د ارقامو له مخې چې د سېشنبې په ورځې خپاره کړې دي، په دې هېواد کې بیروزګاري ډېره زیاته ده او په سلو کې تر 22.2 ته رسېدلې ده. په ځوانانو کې بیا ښایي چې په سلو کې 6 کار نه لري. د خبرونو پای. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت.
په سلامونه مهرکلی کوم. د هم د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د څوسترو شارونو د هوا د حالات اټکل چی د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګریډ په اساس برابر کړي. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4 اسمان به نیمه ورځ وي. کندهار د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 12 اسمان شین اټکل شوی. هرات کې د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12 اسمان به لمرین وي. مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 8 اسمان لمرین اټکل شوی. او بلخره جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 19 اسمان نیمه ورځ او د باران د ورېدو اټکل شوی. دا د هوا حالات.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو سربیره د غرض لوی خاورونو کې د اف ام په 15 سپه هم اوریدل کېدای شي. د غرض خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دو میاشتو پورې به په هیواد کې د ټولو عملیاتو مشري ترلاسه کړي. د هلمند سولې د ولایتي کمیټې مشر له خپلو درېو ساتونکو سره ووژل شو. د کابل د سلطان رضیه د نجونو په ښوونځي کې د لسګونو نجونو د مسمومېدو خبر ورکول کېږي. په نورستان کې بیا د شرې د ناروغۍ له امله ویل کېږي شاوخوا شل ماشومان مړه شوي دي. د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو دوه کاله پوره شول. آیا د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د دې شبکې فعالیتونه په افغانستان او سیمه کې کم شوي؟
د اسامه په وژل د افغانستان او د دنیا لپاره څه لاسته راوړنه نه درلوده. لاسته راوړنه په هغه وخت کې درلوده چې دوی باید دا تعقیب کړی وای چې اسامه څنګه په پاکستان کې اوسېدی.
په یوې نړیوالې سروې کې چې د افغانستان په ګډون په 9 اسلامي هېوادونو کې ترسره شوې، اکثر خلکو ویلي چې دوی شرعي نظام غواړي. د پاکستان په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې په اړه هم پر راپور سربیره د خبرونې دوهمه نیمایي مو د پټې خولې فریاد له ښځو سره د تاوتریخوالي د ځانګړو پروګرامونو یوې نوې لړۍ ته ځانګړی شوی.
هغه تاوتریخوالی سي اوس ته په اوسنۍ بڼه مخکې دا شایان نه و، مخکې د ښځې لالول نه و. چا دې د ښځې پزه پرې کړي، چا دې د ښځې ژبه پرې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ملي پوز چمتو دی چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې د ټولو پوځي عملیاتو مشري واخلي. د دې وزارت د چارواکو په خبره د ملي اردو ځواکونه دا مهال ډیر پیاوړي شوي او لا هم د ټولو عملیاتو اخیستو لپاره د خپلو نیمګړتیاو په پوره کولو کار کوي. خو د پوځي چارو کارپوهان بیا وایي چې د دفاع وزارت پر دې د دفاع وزارت د چارواکو په دې خبرو شک کوي او وایي لا هم افغان ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې په ټول هیواد کې پوځي د پوځي عملیاتو مشري وکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په اړه نور حال کابل اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې باور دي چې ملي پوځ دا وړتیا لري چې په افغانستان کې ټول پوځي عملیات په یوازې توګه وکړي. د دې وزارت مسؤلین وایي تر دې مخکې افغان پوځ د نږدې 90% عملیاتو مشري کوله او اوس دې ته تیار دي چې د ټول عملیاتو مشري وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د چهارشنبه پورز پر هغو ټول پخواني پوځي افسران هم غږ وکړ چې بیرته په اردو کې دنده پیل کړي، ځکه دغه خبره هغوی ته اړتیا سته.
ملي اردو تیار دی چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د ټولو عملیاتو مشري واخلي. پلان او د پلان پلي کول به په عمومي ډول د پوځ لخوا کیږي. اوس مهال د نږدې 90% عملیاتو مشري زموږ لخوا کیږي او د نږدې 80% خاورې امنیتي مسؤلیت د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول د پوځیانو په لاس کې دی.
د افغانانو ناتو چارواکو د پخوانی پریکړو له مخې ټاکل شوی چې د 2013 کال تر نیمایي پورې بهرني ځواکونه د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د دفاع وزارت مسؤلین وایي دوی غواړي د ټولو عملیاتو په اخیستلو سره بهرني ځواکونه د جګړې له ټکر وباسي او د هغوی ځایونه دوی ټاکي. د پوځي چارو پوهان د دفاع وزارت مسؤلینو دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې لا هم افغان ځواکونه د دې کار د ترسره کولو لپاره پوره پوځي امکانات نه لري. جنرال عبدالواحد طاقت ازادي راډیو ته وویل
مسؤلیت خبرې کې ټول افغانستان څه دي ولایت دي مرکزونو امنیت هم مشکل ده چې موږ په دغه وسپیلی امنیتي سکتور باندې دا شی رقم د استخباراتي او شاید هغه څه نه سو تضمینولای ځکه موږ حمایوي پوتونو او هوایي ځواک رادار فضایي قلمرو نه لرو سرحدات مو مسؤل نه دي سرحدي قوه مو وسلې نه لري.
پوځي پوهان وایي افغان سرتیري لا هم هوایي ځواک نه لري او که د بهرني ځواکونو لخوا ورسره د هوایي ځواک ملاتړ نه وي نو په جګړه کې به له ډېرو ستونزو او مرګ ژوبلې سره مخ وي. خو د دفاع وزارت مسؤلین وایي اوس مهال تر ډېره هوایي ځواک ته اړتیا نشته. د دوی په خبره وسله وال مخالفین د مخامخ جګړې توان نه لري بلکې له ماینونو او ځانوژونکو حملو څخه کار اخلي. د دې وزارت معلوماتو له مخې یوازې د روان لمریز کال په لومړۍ میاشت کې 110 افغان پوځیان په کونړ او بدخشان ولایتونو کې له وسله وال مخالفینو سره چکړه کې وژل سی وي. خو دوی وایي چې وسلوال مخالفینو ته هم په دې موده کې ډېر تلفات ورسولي.
و مورل چې د افغانستان دفاع وزارت مسؤلین وایي ملي پوځ چمتو دی چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې د ټولو پوځي عملیاتو مشري واخلي. په امنیتي مسایلو کې بیا هم تمکیږو. د هلمند سولې د ولایتي کمیټې مشر له خپلو درېو ساتونکو سره نن په یوې چاودنه کې ووژل شو. د هلمند والي ویان وایي د هلمند والي د مرستیال په مشرۍ ګرشک ولسوالۍ ته روان کاروان په یخچال سیمه کې له کمین سره په برابر شو او د ماینډ چاودنې له امله دغه مرګ ژوبله رامنځته شو. ویل کېږي د سولې د شورا د غړو دغه موټریس کاروان په ګرشک کې د امنیت انتقال په اړه د جوړې شوې غونډې ګډون ته روانو. په اړه نور حالې له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپورټ کې.
د هلمند د سوري د ولایتي کمیټې مشر معلم شاولی د هغه موټر چلوونکی او دوه نور پولیس ګرش کولسوالۍ ته نږدې د اخچال په سیمه کې وژل شوي دي. چارواکي وایي د هلمند د والي د مرستیال په مشرۍ ګرش کولسوالۍ ته روان کاروان د مین تر چاودنې وروسته پر وسلوال کمین ور برابر شوی دی چې د سولې د ولایتي کمیټې د مشر په شمول یې درې کسان نور وژلي دي. د هلمند د والي ویند عمر ځواک ضرورته وویل معلم شاولی او د غسر ساتونکی لومړی د مین په چاودنه کې وژل شوی دی چې د چاودنې سره په یو وخت کې وسلوال برید هم شوی دی چې له امله درې نور کسان چې یو پکې د ملي اردو سرتېری دی ټپیان شوي دي.
جناب معاون صاحب، ولایت ښاغلی مسعود بختور او تر څنګ یې درو نورو چارواکو دغه ولسوالۍ ته سفر کوي، ګرش ولسوالۍ ته چې د انتقال د پنځمې پروسې لپاره آمادګي ونیسي. کله چې د یخچال سیمې ته رسېږي، په دې ځای کې د وسلوال مخالفینو له یوه کمین سره مخ کېږي او په هغه ځای کې وسلوال مخالفینو لخوانه چې نورې د مخامخ جګړې فعال له لاسه ورکړی دی، هغوی مین ګذاري کړې ده په هغه ساحه کې. په هغه ځای کې هغه موټر مین وایي چې په ترڅ کې د سولې د عالي شورا د سولې د عالي کمیټې مسؤول ښاغلی معلم شاولی شهادت رسېږي او تر څنګ یې دوه نور پولیس هم شهادت رسېدلی دي، څلور زخمیان دي پولیس.
که څه هم په لومړي سر کې داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې د سولې دغه مسؤلین د سولې په نوم په یوه جوړه شوې غونډه کې د ګډون لپاره ګرش کولسوالۍ ته تلل، خو عمر ځواک وایي د سولې د ولایتي کمیټې د مسؤلینو په شمول د هلمند د والي د مرستیال مسعود بختور په مشرۍ دغه چارواکي په ګرش کولسوالۍ کې د امنیت انتقال د پنځمې دورې د آمادګۍ او څار په موخه تلل چې برید پرې شوی دی. دا چې دا په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې پر مسؤلینو دوهم برید دی، د سولې پر بهیر به څومره ضربه ولګوي په دې اړه عمر ځواک وایي.
خامخا شاید وي، ځکه چې مسؤول د سولې د کمیټې مسؤول په شهادت رسېږي، دا به یوه غمناکه پېښه وي او تر ډېره بریده پورې، ځکه چې دوی دغسې یو مشر چې هغه واقعا هم د هلمند د خلکو لپاره خدمت کوي، هغه واقعا هم د ولس لپاره املا تړلې وه چې هغه ولس ته خدمت وکړي، او داسې یو شخص په شهادت رسوي خامخا به انسان غزت پرې باسي، مګر بیا هم د سولې پروسه به دوام ولري.
د لومړی ځل نه دی چې د سولې د شورا پر مسؤلینو برید کیږي. یو کال وړاندې په کابل کې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د یو ځانمرګ برید له امله ووژل شو. که څه هم افغان حکومت د سولې د ټینګښ په موخه د سولې د شورا د جوړولو ترڅنګ پر وسلوالو د وړونو غږ کړی دی، خو په دې وروستیو کې ویل کیږي هغه کسان چې د سولې سره یو ځای کیږي او یا هم د سولې په برخه کې کار کوي د مرګ تر تهدید لاندې دي. په هلمند کې د یخچال د سیمې د دغه وروستي برید پړه چې د سولې د ولایتي کمیټې مشر پکې ووژل شو، لا تر اوسه په غاړه ده خسته. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
پرون په هلمند کې درې برتنوي پوځیان د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې وژل شول او شپږ نور ژوبل شول. دغه پیښې وروسته د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په افغانستان کې د خپلو پوځیانو وژل کېدو ته په اشاره وویل چې له دې لوړ قیمت سره سره چې برتانیا یې په افغانستان کې ورکوي، په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو هلې ځلې حیاتي اهمیت لري. اسمت سروان له نور تفصیل سره.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي هیواد یې په افغانستان کې ډېره لوړه بیه پرې کړې ده. ښاغلی کامرون په افغانستان کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د درو برتانوي پوځیانو له وشل کېدو وروسته د خپل هیواد آی ټي وي تلویزیون ته وویل په دې اعتراف کوي چې افغانستان ورته ډېر ګران تمام شوی دی. د برتانوي پوځیانو ویندوی جګړن ریچارډ مارګن نن وویل چې پرون د سه شنبه په ورځ د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې درې برتانوي پوځیان ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په هلمند کې د دغو درو برتانوي پوځیانو له وژل کېدو سره له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو د تلفاتو شمېر 444 تنو ته ورسېد، چې له امریکا وروسته د ناټو او دغه تړون د متحدو هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات دي. په همدې موده کې 2202 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نورو ټولو هیوادونو چې د ایساف په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري ټول ټال 643 سرتیري وژل شوي. په همدې حال کې په اپریل میاشت کې چې په روان میلادي کال کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه، د ناټو د ټولو غړو او متحدو هیوادونو 19 پوځیان وژل شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم آی ټی وی ته وویل موږ په افغانستان کې د هغه کار په وړاندې چې کوو یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي، خو دا کار مهم دی ځکه چې دا هیواد باید بیا د تروریستانو هغو تروریستانو چې زموږ هیواد ته خطر پېښولی شي پر خوندي مرکز بدل نه شي، خو نن باید موږ د هغو کورنیو او دوستانو په فکر کې واوسو چې صدمه یې لیدلې ده.
برتانیا تیره میاشت خپلو زرګونو سمندري پلیو ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستان وویستله. دا هیواد لا هم په افغانستان کې څه باندې 9000 پوځیان لري، خو اعلان یې کړی دی چې د سږ کال د دوبي تر پایه به 4000 عسکر وباسي. برتانوي پوځیان په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
مخکې مو واورېدل چې د کابل د سلطان رضی د نجونو په لیسه کې لسګونه نجونې مسمومې شوې دي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور در واورو، نورستان ته ځو. نورستان ولایت په مرکزي برخه اشتیوي کې د راپورونو له مخې د شر د ناروغۍ له امله یو شمېر ماشومان مړه شوي او په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو حالت هم ډېر خراب دی. د اشتیوي د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې که د شر ناروغۍ مخه ونه نیول شي نو ویره ده چې دا ناروغۍ نورو سیمو ته هم خپره شي. په اړه نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان ولایت مرکز پارون اړوند اشتیوي کلی اوسیدونکي وایي چې په کلی کې له څه مودې را په دېخوا د شری ناروغي پیدا شوې چې له امله د شلو په شاوخوا کې ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او له دې زیات ناروغان د درملو د نشټوالي په وجه په بد حالت کې پراته دي.
او د شيری سره ورسره دا ټوکی او زکام او سردردي او دغه شیان هم ورسره زیات شوي دي. تر مونږ معلوماتو په اندازه تقریبا شل دوه ویشت کسان په اندازه باندې ماشومان تلف شوي دي.
دوی وایي که چېرته د ناروغو ماشومانو درملنه ونه شي او د شری ناروغۍ مخه ونه نیول شي نو شاوخوا کلو ته هم شری خپرېدی او د نورو زیاتو ماشومانو د مرګ سبب کېدی شي.
او کله لاره باندې کله ډاکتران نه یې کله په تشخیص نه کېږي شری مرض خو دا سحري دی او یو بل ته انتقال کېږي. په دې مخنیوی ونه شي زیات تلفات به پیدا شي.
د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل ازادۍ راډیو ته وویل چې په اشتیوي کلي کې یوازې اته تنه ماشومان مړه شوي او دیر لستنه نور د شری په ناروغۍ اخته دي.
دوه ویشت کسان نه دي، صرف اته کسان دي چې هغه معلومات نشته او د شری نه مړه دي که لا نور نه مړه دي. خو مقصد هغه کې دا یوه نیمه میاشت دوه میاشت وخت په جریان کې موږ هلته صحیح ټیم ولې یو سل درې پنځوس ماشومان ته دعوي شوي چې د هغې نه دیارلس ماشومان دي سری او نور مختلف نو ناروغی هلته موجودی ویل تاچین او بغاد او سالات او دشیان پنځه ورځې سر په سر هلته کسان تللي چې دوه سوه اته دېرش ماشومان هلته واکسین شوي یو سل درې پنځوس ته دعوي شوي دي.
نورستان یو غرنی او لرې پروت ولایت دی چې اوسېدونکي د ژوند د نورو اسانتیاوو په څیر له روغتي اسانتیاوو بې برخې دي. خلک وایي په سیمو کې روغتي مرکزونه شته خو کله پکې ډاکټر او کله هم پکې درمل نه وي، نو ځکه دوی او ماشومانې ډېری وختونه په ناروغیو اخته وي او په نورستان کې د درملو او د ډاکټرانو د نشتوالي په وجه خپل ناروغان اسدآباد او جلال آباد ته انتقالوي.
د کابل د سلطان رضی د لیسې یو شمېر نجونې زده کوونکې مسمومې شوې دي. ښوونځي یوې ښوونکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي په درېیم پوړ کې زهرجن مواد شیندل شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت د دوو زده کوونکو مسمومېدل مني او وایي تر دې دمه شل تنه زده کوونکې نجونې روغتون ته انتقال شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکو بیا د شاوخوا شپېتو نجونو د مسمومېدو خبره کړې. په اړه نور حال له کابله د حمیده هارون عثمان پر راپور کې.
د سلطان رازی لیسه د کابل دو محوزه د چهل ستون په سیمه کې موقعیت لري. یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي وایي د چهارشنبه په ورځ سهار د ښوونځي دریم پوړ ته په رسیدو سره یې بد بوی احساس کړ او تر هغې وروسته مسموم شوي چې روغتیایي کارکوونکو روغتون ته منتقل کړي. یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي د دې پیښې په اړه وایي ناڅاپه یو بوی احساس شو. دویم ساعت پیلو په دهلیزونو کې زده کوونکې بې حاله شوې وې. په درېیم پوړ کې مسموم کوونکي مواد پاشل شوي وو چې د باروتو بوی یې درلوده. ډېرې زده کوونکې زوف شوې وې. ټول زده کوونکي روغتون ته لیږدول شوي دي. دا په روان ښوونیز کال کې لومړی ځل دی چې په کابل کې د نجونو د لیسې زده کوونکي مسمومیږي، خو پخوا تر دې په تخار ولایت کې هم په ورته پیښو کې یو شمېر زده کوونکي نجونې مسمومې شوې وې. د افغانستان د پوهنې د وزارت چارواکي په کابل کې د نجونو د ښوونځي د زده کوونکو مسمومېدل مني او وایي چې د زهرجنو موادو د نوعیت په اړه یې څېړنې پیل کړی دی. د دغه وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
شل تنه زده کوونکي چې حالت یې ښه نه و روغتون ته لیږدول شوي دي. حالت یې نازک نه و. په کوم ځای کې چې مسمومیت رامنځته شوی مرګ ژوبله نه لري. دا موضوع جدي تعقیب کوو.
تیر کال هم په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیت مسأله د پام وړ ستونزه ګڼل شوې وه او د یو شمیر ولایتونو د نجونو ښوونځي هم له همدې امله تړل شوي وه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تیر کال په بیلابیلو ولایتونو کې له 600 څخه زیات نجونې زده کوونکې مسمومې شوې وې، خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا د تحقیقاتو له مخې ډېری دغه پېښې رواني بڼه لري او د دولت مخالفین پکې لاس نه لري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
نن د مې لومړۍ نیټه د نړۍ د کارګرانو د پیوستون لورز سره سمون خوري. دا ورځ په کابل کې د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې لخوا ولمندل شو. په دې مناسبت په جوړ شوې غونډه کې اکثرو ګډونوالو د کار له نشټوالي، د اقتصادي ستونزو او د دوی د وضعیت ته د نه پاملرنې له امله شکایت کاوه. د اتحادیې مسؤلینو د دولت له سکتوري وزارتونو هم وغوښتل چې هر دولتي اداره د خپلو کاري پلانونو کې د کارګرانو د ستونزو حل ته عملي پروګرامونه جوړ کړي. په اړه نور حال له کابل خان محمد سین پر رپورٹ کې
د کارګرانو د پیوستون نړیواله ورځ په داسې حال کې په کابل کې ونمانځل شو چې ګڼ شمیر کارګرانو په هیواد کې د کار له نشټوالي، اقتصادي ستونزو او د دوی وضعیت ته د نه پاملرنې له امله شکایتونه کول. دوه کارګرو جلال الدین او محمد امین په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
دوش پتم کال رئیس په دې ماش دې چا وګرځ دی کی بخښ نشه دا اضافه کاری نشته امتیاز نشه. زه خو پنده خوشاله نم چې نن د کارګا ورات دې دې کې تجل کیږي نو عايشي دا نه کی مقصد دی ژوندۍ ما هغه وخت کار و د کارګر امتیاز معلومه و د کارګر خاره کیږي معلومه و چې د اوس کارګر خو څوک دې لکه گدایګر خوندي.
زه خپل خو د 1350 نه کدي خو ز کار کوم. اول چې موږ کار شروع کړی دوه خل وخت تقریبا ژوند نورمال ژوند
د کارګرانو د ملي اتحادیې چارواکو وویل: لیوی خو په هیواد کې ثابت کارونه نشته او له بلې خوا هر کال د هیواد له لیسو څخه په لسګونو زره زده کوونکي فارغېږي چې له امله یې د وزګارو شمیر زیاتېږي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د وزګارو شمیر څه باندې 4 میلیونو ته رسیږي. د یاد ټولنې رئیس معروف قادری له دولت وغوښتل چې په هیواد کې د کارګرو د ستونزو حل ته جدي تدابیر ونیسي.
می خواهیم که حداقل سالانه برای بیکاران 1 میلیون شغل ایجاد نمایند.
غواړو چې دولت وزګارو ته هر کال لشتر لشه د کار 1 میلیون زمینه برابر کړي، څو په 12 یا 13 کلونو کې په هیواد کې وزګارو ته د کار زمینه برابر سي. د اوبو او برښنا د بندونو جوړول، د قانونو کیندل، په مخابراتو کې پراختیا، په کرنیزو چارو کې د پروژو پیل او داسې نور کاري فرصتونه کولای سي چې د کار د کموالي کچه ټیټ کړي.
مسؤلینو دا هم وویل په هیواد کې ناامنی، اداري فساد او د مرستندویو هیوادونو د مرستو کمواله د دې سبب شوی چې په هیواد کې د کار وړ ځوانان د کار کولو په نیت هر ډول خطرونو ته غاړه کیږدي او ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې د هیواد د کارګرو وضعیت ساري وایي چې د حکومت دوو سکتوري وزارتونو په همکارۍ هڅې تیزې کړې سو د ستونزې حل ته یو ګډه پالیسي جوړه کړي. د دې وزارت مرستیال حسن همرا وویل: د دې پالیسۍ له مخې به دا وزارتونه په خپلو کاري پلانونو کې د کارموندنې پروګرامونه ځای کړي.
زراعت، مادن، برق، مخابرات و بخشای مختلف اینا شرکای هستند که باید اشتغال خلق بکنند.
کرنه، کانون، برشنا، مخابرات و نور برخی هغه شریکان دي چې باید په ګډه سره د کار زمینه برابرې کړي. موږ د کار او کارموندنې پالیسي او طرحې ګام په ګام پلي کوو. موږ تر اوسه 1 لک کارګر په مختلفو برخو کې روزلي چې 80% یې کارونه موندلي دي. همدا اوس په ټول هیواد کې د حرفه زده کړو شاوخوا 1.5 فعال مرکزونه لرو.
د هیواد له آبیایم لسیز مخکې د غوري او جبل سراج د سیمنټو، جنگلک، ګلبهار، نساجي، په جلال آباد کې د شکرې د جوړولو، زیتون او داسې نورو تولیداتو او محصولاتو فابریکې درلودې چې په لسګونو زره کارګر په کې په کار دوخت، خو د کورنیو جنگونو په موده کې ټولې ویجاړې او کارګر وزګار پاتې شول. افغان کارګر وای حکومت په سبان دی یو لسو کلونو کې د نړیوال ټولنې د میلیارډونو ډالرو لمرستو سره سره ونه شول کړای چې یو نوی فابریکه جوړه یا کومه پخوانی ترمیم او فعال کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
اختر جان له لوګر څخه لیکي، ولې د لوګر ولایت د پوهنتون کار نه پیلېږي؟ زه له اړوندو لوګرنو څخه هیله کوم چې دا پوهنتون ژر پرانیزي. شینواره یم، د ننګرهار د اچین ولسوالۍ امنیت ډیر خراب دی. عبدالجلیل ثاقب له کندوز څخه لیکي، د تورخم لاره دی یا یو مخ وتړل شي یا د هم مطلق اله شي، د دې بې ځایه ځورونې د نور پاکستان لاس واخلي. څلورنیمې بجې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، وړاندې پخ